افغانستان په وخت د شپې
9:00 تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. مخکې درې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه. کام ایر خصوصي هوایي شرکت وایي چې د کابل دوهی ترمنځ مستقیم الوتنې پیلوي. دغه شرکت د نیک شنبه په خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل دوهی ترمنځ مستقیم الوتنې به د دسمبر په 18 له کابل څخه دوهی د دوی د ایوی الوتکې په لوت پیل شي. د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته د افغانستان او بهرنیو هیوادونو ترمنځ ټولې الوتنې وځنډول شي، خو په وروستیو دوه کلونو کې د سیمې د هیوادونو ځینو هوایي شرکتونو کابل او د افغانستان څو نورو ښارونو ته الوتنې بیا پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هلو څلورو کلونو څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې خوراکي توکي پوروړ کړي دي، او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده چیرې چې له هرو 5 کورنۍ څخه څلور پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8200 افغانۍ پوروړي دي چې دا د $50 مدل دی. له دې سره سره نړیوال خوراکي پروګرام خبرداری ورکړی چې د روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاجې کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د ملي امنیت پخوانی چارواکی کیش پټیل د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI مشري ته نوموي. پټیل چې په خوای د فدرال د عمومي مدافع وکیل او څارنوال په توګه دنده ترسره کړي، غوښتنه کړې چې له FBI څخه د استخباراتي معلوماتو د راټولولو رول واخیستل شي، او دا اداره دې له هغو کارمندانو پاک کړي چې د ټرمپ د پلانونو ملاتړ نه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پر روان 14 ورځنی کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دا سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هره ښځه د خوندیتوب، کرامت او برابري مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه ولګول شول. وروستی خبرونه ده چې په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارت کړه. سفارت وروسته له دې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو وویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله، او دوی لکتر لګو د افغانانو نیولې دي. پرون په خبر پاڼه کې ویل شي افغانان په دې مظاهرو کې برخه نه اخیستي، او په دې اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د زورولو لپاره پلمه کېدای شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي radio.com کې اوریدلی شئ. کاناډا کې د ډایمنډ دوا په نوم د موسیقي دوهم فیسټیوال افغان ښځې د خپل حقونو په لټه کې.
دغه ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان ښځې د هر ډول حقوقونو بې برخې دي.
او هوا په سړېدو سره د کپ پلورونکو بازار ګرم شوی،
او دغه جرابات پلنګ نه د نغلو ډرونډه کې او شروبي کې د خسته میان ورکی.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د په داسې حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دی. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم زورول کېږي، اول له پولې راوړل کېږي. نور جزئیات په راپور کې.
د ایران د اصفهان اوسیدونکی حفیظ الله نایب و نوموړی زیاتوي چې ډیری افغان کډوال له قانوني اسنادو سره سره له پولې اړول کېږي، داسې چې په خبره یې ښځې ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان یې شړل سوي دي.
مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه، دغه خانواده ش اینجا میمانه.
دوی خلک داسې نیسی مثلا کراری نه نیسی او رد مرزوی میرمن دلته پاتې کیږي چې ماشومان رد مرزوی کورنۍ دلته پاتې کیږي. دا ماشومان چې افغانستان ته ځي هلته به سرپرست پاتې شي.
په تهران کې مشت افغان کډوال قدرت بیگ هم ایران کې د افغان کډوالو د زورولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم،
مونږ د ایران په هر کوسه واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي. د ایران له چارواکو مغوښتنه دا ده چې مونږ دلته د خپل ځان کورنۍ او ناموس څخه خطرونو او یوې مړې ډوډۍ پیدا کول لامل راغلی یو. مونږ دې درک کړي او دې ډول زورونو مخه دې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوي ګمارل سوي سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلي پرون شنبه د نومبر په 13مه کابل ته د سفر پر مهال په یو خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هر کلی به ترې وسي، خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرنا ایراني خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لامل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو وسنه لري. مومنی ویلي چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي، چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډېر پرمختګ هم سوی دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې 6 میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتبا کلمه افغان کډوالو ته کارولي. تازه تلونیو خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو 2 کلونو کې 13000 بې سرپرسته ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې شوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپل خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د اداو په ترڅ کې آن د حلوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و 13 میاشتې افغانستان ته شړلی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 0 تر 2000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي، چې د رایستل سویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایرانی ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي.
azadiradio.com
د کندرا په تورنټو ښار کې د دایمن دوا په نوم د موسیقي دوام فستیوال جوړ شو. افغان هنرمندان چې د شنبې په ورځ نو وخت له بیلابیلو ودونو څخه په دغه فستیوال کې برخه اخیستي و، دغه ډول پروګرامونو د جوړېدو هرکلی کوي او په اوسنیو حالاتو کې د افغاني موسیقي هنر د ژوندي ساتلو لپاره اغیزمن ګڼي. نور جزئیات په راپور کې. د کانادا تورنټو ښار د شنبې په ورځ نو وخت د ډایمنډ ټو په نوم د افغان هنرمندانو د موسیقي د فستیوال کوربه و. دغه فستیوال په کاناډا کې د فرهنګي فعالانو او د پروګرامونو د تنظیمونکو مصطفی سامی او رامین منصور په نوښت جوړ شوی و چې شاوخوا دیش افغان هنرمندانو په کې برخه اخیستې وه. له اروپایي هیوادونو، امریکا او کاناډا څخه د موسیقي د بیلابیلو سبکونو ګډون کوونکو افغان هنرمندانو چې په دغه فستیوال کې برخه اخیستې وه، د دا ډول فستیوالونو جوړول د هنر د ستاینې او د افغاني موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې اړین بولي. نامتو افغان سندرغاړي او د دغه فستیوال یو ګډونوال پرستو مهریار ازادي راډیو ته وویل
هر سال آواز شو در گذشته هم تجدید می شد، ولی یک بدت آواز شو خوب شد به خاطر از اینکه بعضی مشکلات
پخا به هم هر کال داس آواز شو تر سره کیدی، خو د زین استون زله عمل و دریدل. خو په دې ورستیو کې درامین منصور پروډکشن نوی او خوانی هنرمندان راغړی او د هغوی هنر ته لکه څنګه چې لازم دی درناوی کوي ترڅو په افغانستان کې د موسیقي هنر لمنځ ولاړ نسی. زدل ته دی وی بخانی هنرمندی په حیث چې عمر مو په دې لار کې تیر کړای راغلی، دا په کاناډا کې ولمنځل شو. او د ګرانو افغانانو د پام وړ هم وګرځیده.
کانادای بزرگ واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
په دغه فیستیوال کې اوشمینیو او تجربه لرونکو هنرمندانو ته د هغوی د هنري کارونو د ستاینې په موخه جایزې هم ورکړل شوي. د جایزې ګټونکي وایي چې دا کار د دې لامل کیږي چې د موسیقي هنر په لا ډېر قوت او مسؤلیت سره خلکو ته وړاندې کړي. داود حنیف یو له هغو هنرمندانو څخه چې په دې فیستیوال کې جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل:
کوم ایوارد مونږ ته نصیب شو، مونږ ته ډیر اهمیت ځکه لري چې مونږ ویښ شو، مونږ به ویښ کیږو، مونږ نور او سپورټ کیږو، مونږ نور او خدمت کوو، مونږ به لکه پروګرامونه هم وي مونږ ډیرو، ځکه چې مونږ او خلک لازم ملزوم یو. که مونږ دا خدمت خلک ته ونه کړو نو دغه کلچر او فرهنګ به مړ کیږي، ختمیږي. سلوسلو
افغان سندرغاړي او کمپوز جوړونکي عبدالله نوابی شادکام چې د هم دغه فیستیوال جایزه ګټلې ازادي راډیو ته وویل:
دا ډول غونډې او جشنوارو ته درناوی کوو او قدر لرو، نه یوازې زما لپاره بلکې د ټولو په ځانګړې توګه د ځوانو هنرمندانو پام دې ته واړول شو چې په جلا وطنۍ کې د دې زمینه برابره کړو چې موسیقي مو له منځه ولاړ نه شي. کله چې غږ پورته کوو دا په دې معنا دي چې زموږ غږ نه شي غلی کولی.
خاموش کردن نمیتونم.
نه سلام شده نه پیغام شده نه یه پیک شده نه گشمنه چه جمال را پیاد چی لال گل تکلم کتنه چه جمال را پیاد چی لال گل تکلم کتنه.
د ډایمن نومړی فیسټیوال د 2019 کال د جون په اتمه د اوتریش په پلازمینا ویانا کې ترسره شو. د ډایمن ټو فیسټیوال په داسې حال کې له افغانستان بهر ترسره کیږي چې د موسیقي هنر او هنرمندان په افغانستان کې دننه په خورا بد حالت کې دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو سمدستي په موسیقي بندیز ولګوه او د موسیقي وسایل یې مات او وسوځول. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او پر رسنیو او په خاري موټرو کې هم د موسیقي غږول منع کړی دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې د شپږ ودونو له لوري نړیوالې جزایي محکمې ته د ښځو له حقوقو د پراخې سرغړونې په تور د طالبانو د قضیې لوړاندې کولو هرکلی کړی دی. نور جزئیات د عبد سپوږمۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه چې د چیلي، کارستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو لخوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې، د ښځو او بشري حقونو د یو شمېر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقونو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
به همین مناسبت اتحاد فعالان از این اقدام
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او ملاتړ یې کړی. له نورو هیوادونو د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤولو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي تر څو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل سي، او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې رانیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبې په ورځ د قوس په لسمه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوی وشي. په دې اعلامیه کې راغلي: اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د ښځو او بشري حقونو فعالان د دې ټولنې له دریځ او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشري حقونو فعالې ازادي راډیو ته وویل:
دغه ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان کې د هر ډول حقوقونه به برخه دي، نو مونږ د دغه جنایاتو چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید دغه جنایاتو مخه ونیول شي، او دغه جنایات چې دوی په درې کالونو کې د کړي دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او دغه ډول جنایاتو مخنیوي وشي.
پریسا مبارز چې د ښځو د حقونو فعاله ده وایي
د ښځو غوښتنې تل دا وي چې بالاخره طالبان محاکمه سي او ځواب ویونکي وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړې چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هرکلی کوو چې له درې کلونو وروسته لږ تر لږه دا پرېکړه وسوه چې طالبان د حق محکمې ته راکش کړي، او هیله لرو چې دا پلان سره عملي سي تر څو طالبان د خپلو اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د نومبر په 23مه په افغانستان کې ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. نړیوالې جزایي محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2023 اکتوبر څخه یې په دې اړه څېړنې پیل کړې. په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ټاکل شوی چې ډېر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلوال د دغه هیواد په شمال کې د همه ولایت ځینو کلیوالو او ښارګوټو ته ننوتی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په وروستیو دوه ورځو کې سرګونو سوری یاغیانو د حلب ښار زیاتره برخې ونیولې او د دې ښار هوایي ډګر یې تر خپل کنټرول لاندې راوستی. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه ګاونډیو ولایتونو ته هم غځولي دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو او د بشار اسد د پوځ وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستی ده. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپلو نورو جګړو کې شکیل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی، هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په وروستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د همه ښار شمالي څنډو ته رسیدلي او د سوریې د پوځ واکونه د دې ښار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبې په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگټن د سوریې حالات په ځیر څاري او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولي دي. په دې بیان کې راغلي پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده داسې شرایط رامنځته کړل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیره بیا د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګري ډلې له خوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلې بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یکشنبه د مشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا شاغلی عراقچی به له دمشق څخه وروسته انقرې ته سفر وکوي او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې شمیر کب لرونکي وایي دا وبسړی د سړی بازار شوی دی، خو د کبانو فارم لرونکي دا کوي چې له ګاونډي ودونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو له امله دوی په پلور کې کمال راغلی دی. نور حال پر راپور کې
سنیل هاشمی چې په مزار شریف ښار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري، د هوا په سړېدو سره د خپل کار ښه کېدو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپلو مشتریانو ته د کبانو بیلابیل ډولونه پخوي. هغه ازادي راډیو ته د بیلابیلو کبانو د بیو په اړه وویل:
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
دو قزل اعلی کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن په قیمت 300 افغانۍ به فروش میرسه.
کته هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته. خود دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړېدو سره لخپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لارې نغلو او سروبي ته ځي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لنګ کې نه ده، نغلو ډرونډه کې او سروبي کې د خېسه میان ورکی او د خوندور میان دی او د په خوند برابر دی او د خېسه په خایي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکو دی، ازادي راډیو ته وایي چې د کبانو غوښه د هغې د خوښې خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوښه ډیره ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري، ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل:
نظر به تقاضا بازار خوبی داره.
بازار د غوښتنې پر بنسټ خرڅیږي. خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خراب کړی، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و مغختل چې د کبانو غوښه ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 160 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
مالور دانه په فور ناشتي دي د رزقونو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیش پیو.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د دې ناروغي په اړه د پوهاوي لوړولو په هدف نومول شوی، خو د افغانستان په شان ټولنه کې دا ناروغي چې د بیلابیلو لارو د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کیږي. د ټولنیزو چارو کارپوهان په افغانستان کې د ایډز ناروغي او ایچ آی وی ویروس په اړه د بشپړ عامه پوهاوي پر اړتیا ټینګار کوي. نور جزا د سنا کاکړ په دې راپور کې.
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغۍ یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د ناخوندي جنسي اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس سخته کېدو یو مهم لامل دی. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د اچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالېږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډېر ځله په وخت تشخیص او اغېزمنې درملنې سره په اچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز د اخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو اچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالېږي او ډېری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په اچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د اچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لېږد نور لاملونه بلل کېږي. دا ورځ د ایدز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوی، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوی چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وي، په اچ آی وی ویروس اخته کسان له دې ویرې چې نور خلک پرې خبر نشي له درملنې لاس اخلي. یوه له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عمه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهېږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
یوه بله میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د اچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یوه سنتي او یوه کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه سي مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومې ته ورکوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. ستونزه همدا ده چې ټولنه کې پوهاوی نشته. ده د ټولنیز عامه پوهاوی تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو، رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېرې خطرناکې پایلې ونه لرو.
په اچ آی وی ویروس سخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمیر ډاکټران وایي هغه کسان چې په اچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لېږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د کابل ښار د انتاني ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نو خپل ناروغي باید کتمان نه کړي، پټۍ نه کړي، ځکه خدا نه خواسته که چیرې دغه په اچ آی وی اخته کس خپله ناروغي پټوي او هغه نور وګړي په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، نو دغه نور ناروغان چې هر څومره نور خلک یې پرې اخته کړل، دغه ټولو خون دا به ټول د غاړي وي، نو دا باید هیڅکله هم خپله ناروغي پټه نه کړي او نور وګړي هم هغه ته باید تهدید آمیزه، توهین آمیزه، یعنی نور بیکار خبرې ورته ونه کړي، پیغور ورته ور نه کړي. یو نوساری ناروغی ده، نو دغه سړی هم باید موږ اوقدایی نکړو.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایدز نړیواله ورځ په 1983 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا اچ آی وی باندې اخته کسانو ته د پوهاوي لوړولو او درناوي لپاره ونومول شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ کولی شي تر 2030 پورې عامې روغتیا ته د یوه ګواښ په توګه د ایډز ویروس په بشپړه توګه پای ته ورسوي. د 2024 کال د ایډز نړیوالې ورځې موضوع د حقونو لار غوره کړئ، زما روغتیا زما حق ده، چې په دې برخه کې د بشري حقونو اهمیت په ډاګه کوي او په نړیوالو مشرانو وتبه وغږ کوي چې هغه نابرابریو ته رسیدنه وکړي چې د پرمختګ مخه نیسي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خوست خبرونه، سلامونه د افغانستان په وخت شپې 9:30 بجې چې تاسو ازادي راډیو ته وایست. اوسم خبرونه، کمیر خصوصي او شرکت وایي چې د کابل دوه ترمنز مستقیم لوتنی پیلوي. دغه شرکت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل دوه ترمنز مستقیم لوتنی به د دسمبر په 14 له کابل څخه دوه ته د دوی د یوې الوتکې په لوت پیل شي. د 2023 کال د اګست نیمایي کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان او بهرنیو هیوادونو ترمنځ ټولې الوتنې وځنډول شوې، خو په وروستیو دوه کلونو کې د سیمې د هیوادونو ځینو هوایي شرکتونو کابل او د افغانستان څو نورو ښارونو ته الوتنې بیا پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هلو څلورو کورنیو څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې خوراکي توکي پورول کړي دي او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده، چیرې چې له هرو پیزو کورنیو څخه څلور پورول دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 13,200 افغانۍ پورول دي چې دا د 560 ډالرو معادل دی. د سراسره نړیوال خوراکي پروګرام خبرداري ورکړي چې روانو شرایطو په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندني په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشي مواد د انسان رګونه تنګوي او که څوک نشه پرېږدي، آیا رګونو ته رسیدلې زیان یې بیر ترغیږي او که څنګه درملنې ته اړتیا لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره توکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شوی.
دیوراج می 300-400 د مصرفول حکومت سرمایه چې موږ جمع واغه مو خورله، پور دار مو کوغه مو خورله، دیو بل پر دیواله را کړل مو خورله، بل اخره تر دې سره ورسیدل.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګيري د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو ځواني مرکیږي، باید یو چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو. خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله اړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډېروالی یادونه کړې وه او دا د اوس په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 13% ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 423 ټنه تریاک تولید شوی دی، په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 323 ټنه تریاک تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور یې چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاډاویلی وایي د کوکنارو د کښت کموالي او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډېرې مرستې وکړي. میرمن ګاډاویلی زیاتوي چې دوه کاله په پرلهپسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تریاکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندویي کوي، باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې شي تر څو دا اطمینان حاصل شي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تریاکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشې موادو تولید ونه نیسي. باید دغه ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو، په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تریاکو څخه له 20 څخه تر 50 ټنه پورې هیروین تولید شي، خو د طالبانو حکومت د دې سازمان موندنې ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډېره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنۍ چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لرې بولي. پروستي کال کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنۍ چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشه یي موادو خطر کم کړی دی، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پروسږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 2.8 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالي د مافیایي ډلو کاروبار او عوایدو ته هیڅ زیان نه دی اړولی.
سالای قبل اگر یک دیقان یک هکتار زمین کشت میکرد
په پخوانیو کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار ځمکه کې کوکنار کرل نږدې 8 یا 40 کیلوګرامه تریاک به ترلاسه کول چې یو کیلوګرام تریاک به په 50 یا 60000 افغانۍ خرڅول. له دې لارې به یې له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالر پورې پیسې ګټلې. خو که نن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکري او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي، دا عاید 4 یا 4.5 زره امریکایي ډالره کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملا حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډېروالي موضوع راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي وه چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم شوی چې په افغانستان کې له تولید شوو تریاکو څخه جوړ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډېر تریاک تولید شوي دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، سې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
یوناما له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپله لومړنۍ غونډه وکړه. یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوې او لومړنۍ غونډه یې هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې د دې کاري ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک سي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوا له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 1.5% ډیر شوی دی.
د زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېز کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېر ناوړه اغېز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعده وي. پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره توکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوړي او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو هلته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سی یا سپین کرویت، زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو څه را جمع شي. دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګ تنګیدو سبب کی د بل طرف خپل دغه نشئی مواد درګونو د تخریب سبب کی نو کله چې هغه تخریب شي نو دغه په نتیجه کې دغه سکار پیدا کی چې سکار خپل درګونو د تنګوالي سبب کی او د بل طرف چون نشئی مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه دبکی چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کی. همدارنګه د اپین خاندان کا هیفین وی، که هیروین یا پودر وی، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد ایم پټامین او میټام پټامین وی، کدا وی چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کیدلو سبب کی. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چخپل د هم شیشه مواد دی، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشئی مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیره ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو، او د زړه د ودریدو بالاخره د زړه د حمله او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشئی مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کیدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کوم مواد دی نشئی موادو کې هغه په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کیدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا له سره یې رګونو ته رسېدلی زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو وارې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډېر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو او یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري، چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکو هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي نشئی مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبه بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاص واله
ادواد د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اخونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټور درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی، د پکتیا ولایت د ستکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسكر و چې د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم وزګار شو او نشو ته یې مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم ځل دی چې بستره کېږم، خو د خپلو پخوانیو ملګرو په لیدو سره مې ټوله درملنه هېره او بیرته معتاد شم. دا چې لیاقت د اعتیاد له امله نولس ډول ستونزو سره مخ شوی او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړې ده، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، مکتب مې ویلی ده، نور مې کارونه کول، ورځ مزدوري مې کوله، مهارت لرم، خښته پخو بټوی کار کوم، مصري یم. نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو. زه د بټو مصري وم، بټۍ وې په پېښور کې، هغه کې وې، جلال آباد کې، سرخود کې وې، درونټا کې وې، او په دیساوس کې بټو کې وې. کار په ما نه درېدو. زه خپله کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې و، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصار، دولت آباد، شیرینتګا، ولسوالی خوجه شپوس، د ټولو کې مې د سوینې په بدل قرباني ورکړې ده، او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو د بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار پی تنخوا راته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړی پسې واچاو، دوی د تابوت چې وکوت زړی پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ما ته دا مړي وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو پوه شولې. نو بس هغه ښه مټ وزر هم لاړو، پلار د فامیل سرپرست واپسې لاړو. بس پس د یغه نه مې چر شروع کړل، چې شام شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پینک سره راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. خو کومه سرمایه چې موږ جمع وه، هغه مو وخوړله، پور دار هم وکړو، هغه مو وخوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې، هم وخوړلې. بالاخره تر دې زه سره ورسېدلو، چې ور یې راوړم، دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پینکس ته. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای ځای کې کنه. یو 80 کیلو مو وزن مې، اوس 18 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشا او چارته کول، پېښته غاښونه یې ورته ختم کړي دي، ځینې مو باسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویلې چې شپون دي وایي، ما مېړه دي شپون وایي، خو چې عملي نه وایي وادي ورېده. نو دا خبرې ما سره کړي دي، او عمل خو داسې یو شی ده چې څوک درنه خبر شول، هغوی ته په دوه روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي ولاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چلاشي هلې بچي، مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د جزت ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خامخا مې مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې، یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپین ګیري د حاجي اکرم خان په نوم د خپل کلي یو مخور مشر ته ورځي، او په کلي کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجي اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بيخي خبر نه يم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، سره ته وایست چې څه خبره ده.
خبر ادا سیده چه ده کلی سگریت والا مو چرسیان شول. چرسیان مو پوداریان شو او پوداریانو مو ترفی اکڑ.
یارا جی کبیره تا هم عجیب خبری کوی. پوداریانو سنگه ترفی اکڑا. جنرالان شول کسنگه.
لطرفی چخه می مطلب داده چه مده شول. تیر افتا ده سالار اکا اغا پوداری زوی مر شو.
کم زوی مر شو؟
اغا فرید در تا خیم.
فرید مر شو؟ خود ده او بخی سم رخ کل ظلمه او.
حاجی صاحب تر چو بخپل زوانانو تا لاستر زنی ناستیو او دوی با یو یو زوانی مرکیگی باید یو چاره او کو
زهم دغه غواړم چې باید یو چاره او کو خاول تاسی را تا وایست چه سه او کو
اول باید ده فساد زال اڑنگ کو
کومه ده فساد زاله
سالیم یادوم پس پین اوراز پا کلی که پودر خرچوی ده کلی تو زوانانی پودر یان کردی دی
نوالی تاسی مخه نشینی ولی
حاجی صاحب ده شاو خوا کلی طول بدماشان او بیلار زوانانی ملگری دی هیڅوک څه نشي ورته ویلی موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو
تاسې ته زحمت نه درکوم بس ما ته یې راپرېږدئ زه یې چاره کولی شم
حاجي صاحب داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې
یار حاجي کبیره تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ ما ته یې راپرېږدئ داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی
سلام علیکم آجی خاناکا
و علیکم سلام
آجی سیب رازه کور ده ده دوده وقت ده
لدوده ده بیزاره ایم خوشتر مره رسوا
والی خان سیب ما چه بد گری دی
بدلا توروی کسپین ده کلی طول زوانان ده پودریان کرل بیاوایا چه ما چه بد گری دی
نزخوی پزور نور بانده خرچوم خپل راز یوای پودر راکا
خبره دی زوره و رضا نه ده خبر استا دی زهره ده چه پر خلکوی خرسوی که تو پودر خرس نکده زوانان به لکوم اکدی ها
آجی سیب زم علی سرهیم بل کار نشم که ولی
نو چه بل کار نشی که ولی زمونگ دی کلی زوانان وجنه ها
نو چه وکم
تا یو ناروا و غیر قانونی کار ده مونگ تا تا اجازه ندر که و چه زوانان و جان تبا که نور با دا کار نکوی
یار آجی خان آکا دا کار خو نشم پری خود علی.
خا نو چې دا کار نشه پرې خودلې نو لکلی کړه بار کزا
او کنه کار پرې دم او نه کړه بار کم بیا به څه کیږي
ګوره سلیمه تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره در سره کوله کله دې کار لاس وانخلی نو زه د امنیه قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کله شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې اوس نو ستا خوخه ده چې کومه لاره خوښه یې
سامه ده جی صاحب چې ته وایې کډه به بار کوم
دا زادی رادیو درنو آوریدون کو دا زهرو کاروان خپراوانه هم دوم روا تر بیا مو پرلوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان.
دا زهرو کاروان
گرم ندے یار گرم ندے ملنگ جانا چتا نو پی جندلے یار گرم ندے جرگی میں ڈیرے اکڑے ہو اشنا منی دیر خلق جرگ شو دہی چار